خوشم دین هیواد
مننه خو جستا جانې درنو اوریدونکو سلام په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو خو په پیل کې لند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې چې د کابل د هوایي میدان په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د دیارلسو امریکایي سرتیرو ترڅنګ یو سلاوی افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي چې امریکا د ټولې ډیپلوماسۍ او نور اقداماتو لپاره هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي. د ایران کې شیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت لومړنۍ الوتنه پرونجمه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کې شیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علي رضا حجزاده وویل دغه هوایی شرکت په پونی کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 50 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونیو ګوتریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرقزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونی د دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابونور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې 2 کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالې غلاوې کړې. د دې له مخې بل نیول شوی کس قادر دوسنوف نومیږي چې د یوې جنایي ډلې مشر دی او دریم شکمن کس د قفقاز د امارات ترهګری ډلې غړی دی چې د افراطي موادو په ویشلو کې لاس درلود. د دغو کسانو د نیولو ترڅنګ امنیتي ځواکونو 3 لاسي بمونه، 1 اندازه مهمات، 3 پوځي چړې او په زیاته اندازه مذهبي متنونه او کتابونه هم ترلاسه کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوعه سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور دی و جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د آزادې اروپا راډیو د ایران څنګه فردا ته د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو سرچینې رسنیو ته ویلي چې دغه شپږ شپېته کلن سړی له یوې میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون 2 ښارونو ته تللی و. د ایران قضایي او امنیتي چارواکو د دغه جرمني بعد نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې به واورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دو چنده کړی. د دې ترڅنګ به واورئ چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړې دي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچانو دای وړي دي، اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي.
نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبغاړي هیله مند دي چې دا لوبه به ګټي.
امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته.
د دې ترڅنګ نور راپورونه او درسي ساعت خبرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دو چنده کړی. ښاغلی بایدن دا خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د 1 کال د پوره کېدو په مناسبت کړې. د 13 کال د اګست په 26مه په دغه برید کې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 100 کسان ووژل شول. داعش د دې برید پړه پر غاړه واخیسته. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د اگست شپږویشتمې د خونړي برید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي واشنگتن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. جو بایدن په یو بیان کې ویلي یو کال وړاندې د کابل د هوایي ډګر بهر دروازې سره په دې پیښه کې دیارلس میړني او وطن دوست امریکایي سرتیری او تر سلو ډیر بېګنا افغانانو وژل شول. په دغه بیان کې چې د جمعې پورس د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو بایدن زیاته کړې له دې حملې وروسته واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې وشو. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د داعش ډلې د مشر او په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو یادونه هم کړې ده. جو بایدن شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په یو دیرشمه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل طالبانو ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو ویلي له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو په کابل کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخېدو او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د تیر کال د اګست په یو دیرشمه له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري له وتلو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسېد. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو او یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا له افغانستانه د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه نیوکې هم شوي، خو سپینې ماڼۍ په پرلپسې ډول له دې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي امریکا کولی شي د امریکا او د هغې د ادباو په وړاندې په هر ځای کې ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتيا كيلو هرتز اوریدل اي شي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو غني سیمې لاندې کړې دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې د لغمان او ننګرهار په څو اوغو سیمو کې چې سیلابونه جاری دي شاوخوا 400 کسانې د هلیکوپټرو په وسیله خوندې سیمو ته وړي دي. که څه هم چارواکي د مرګ ژوبلو په اړه څه نه وایي، خو ځایي خلکو اندېښنه ښودلې چې ښایي ګڼ خلک سیلونو وړي وي.
د افغانستان په ختیځ کې په زیاته کچه د سیلابونو راوتلو د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي په ختیځ کې د دوی د خالد بن ولید قولي اردو پیاده او هوایي قوا په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي. په خواله رسنیو په پرونیو سیلابونو کې د ایسارو کسانو ګڼې ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په یوه کې لالهاند خلک د طالبانو هلیکوپټر خوا ته ورځي څو له خطره بچ شي او خوندي ځای ته انتقال شي. د طالبانو دفاع وزارت په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ننګرهار او لغمان له ځینو سیمو یې تر پرونه 400 کسان ژغورلي دي. په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو دوو ورځو سخت سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په اړه لا معلومات نه دي خپاره شوي، خو عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ خلک سیلابونو وړي دي. د خلکو ژوند ته د پیښ خطر تر څنګ د سیند په غاړه د ګڼو کلیو د ډوبېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې د کامې یو اوسیدونکي د احمدزیو د بانډې کلی ښکاروي چې ټول د اوبو لاندې دی او پکې وایي هلته د میشتو کوچیانو خیمې لاندې شوي او ممکن ډېر تلفات هم اړولي وي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچانو دای وړي دي، اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي. دا د کامې ولسوالۍ د احمدزو بانډې کلی دی، تقریبا نیم سیند وړی دی او لا هم د سیند شدت زیات دی او شیبه په شیبه په ډېرېدو دی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی رسنیو ته په یو پیغام کې د ننګرهار او لغمان د سیلابونو په اړه ویلي
کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو. موږ د ملي دفاع وزارت د زرخښ څخه په استفادې 300 تنه هیوادوال چې سیلابونو په منځ کې بند پاتو هغوی وژغورل او امن سیم ته انتقال کړ. پیښه در رسیدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټول خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسیدنه وکړي.
ښاغلی حقانی وویل په میدان وردک او پنچیرو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو بیا تایید کړي چې په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله 8 کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو سیمو په تیر بیا لغمان او ننګرهار کې د سختو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلان لمخې تیر یو میاشت کې 102 کسان سیلابونو مړه کړي او 250 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. په دې سربیره څه باندې 3000 هستوګن کورونه ورانه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو لاندې کړې ده. له ډیورند کرښې هاخوا بیا د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په تیره بیا سوات دره کې سخت سیلابونه جاري شوي چې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې ترڅنګ یې پراخې سیمې لاندې کړي. پاکستاني چارواکو بیړنی حالت اعلان کړی او ژمنې یې کړي چې په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي.
د سیلابونو په اړه مو اوریدل چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼې سیمې لاندې کړې. وروسته یو سیلابونو په افغانستان کې ګڼ ځاني او مالی تلفات ترلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو خبر لا کرکټه. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لسو ورځو راهیسې په دوبۍ کې د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. صفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شوو سیالیو راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه دی چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتو.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سه‌شنبه په ورځ د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبي له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي. څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
د آسیا جام د نننۍ لوبې په اړه چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ کېږي راپور مو واورید. دا لوبه پر تلویزیونونو هم خپرېږي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا دفاع وزارت ویل هغه ورسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوي د دغه وزارت چارواکو تیر ورځ ناوخته د خبريالانو یوې غونډې ته ویلي چې اوس باید د پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي خو له بلې خوا به یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره کار کړی د ژوند له سختیو شکایت کوي
د کال په تیریدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي دغه کس چې نغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي د هغه خبره د امنیتی ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سخت ټکړاوونو سره مخ کړی
د ایسوی متقاضیان په افغانستان کې نوی وزیر چې د امنیتی تهدید سره مخ دی د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی دوی یو شمېر لګیلې په قرضونو باندې وخت یې خارج چې بهر وتی دی یا دلته په کور د خپل خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضعیت خو دا غوی نه قرضونه کوي او ژوند پیر روان کړي ځکه ټولې بیکاره خپلم لاس په کار شي او د ناټو غړو هیوادونو تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي
نو موړې دغه شان دي پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هیواد د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دی ویلي شوی د خبريالانو په ویغونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او د حالت هغه محل رامست شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د دغه چارواکو په خبره اوس محل باید په نور بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي سره لدی چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د یو کورنۍ د لس غړو وژل کېدو ته اشاره کړې خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیره غړي له افغانستان نه وستل شو او یوازې دوه درې کسې پاتې چې هغه هم خای په نګدي راتلونکي کې وستل شي یو کال وړاندې هغه محل چې طالبانو ټول افغانستان ونیو هغه افغانانو چې له بهرانيانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستان د وټلو حڅې پیل کړې کڅه هم د تیر کال په اگست میاشت کې او بیا روسه متحده ایالاتو له افغانستان له یو لک ډیر افغانان وستلی خو له هم زورګون نور په دې هواد کې انتظار باسي نیو کدا د چي د بهر ډیر سست روان دی
ازادي راډیو ته غواګیاس کولای شي د ټولنیزو شبکو فیسبوک انستګرام او ټویټر لاله لري هم د ازادي راډیو پانی تعقیب کړی او هلته هم د ازادي راډیو راپورونه او خبرونه ولولای ووري او وګوري د افغانستان ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په ورستي کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا روسي ایران او نورو ترمنز د نیابتي جګړې په ټګر بدل شوی وو په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې و خو ښاغلی غنی ویلي د افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی
د افغانستان ورستای ولسمشر محمد اشرف غنی ادا کوي چې افغانستان په ورستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځیدلی و ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي
for the long period because of
Taliban do gde modele para yawaze da gawandwi hewadno da panazayuno aw mlatar la amala watwani dal faaliyat wakri do ham afghanistan da america aw nigde har bal loy qudrat da rusi ni wali tal iran aw nuru puri duniyabati jagre padagar badal shway wo
from russia to iran and others
da panasi hal kita chi da america jamhur rais joe biden aw nuru amerikai charwa ko wili che america pa afghanistan ke khulo ahdaf ta rasidalay wo aw da watlo netay le mag ke lan kade wa khagli د غشان په دمرکا کې د جمهوریت نظام سقوط د امریکا د غلط ټاټ لامل وبواله هغه وویل
یو فالس اشورنس سیستم وی ور اشورت that a ceasefire would take place.
دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډډ ټاکل شو چې اوربن بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسې پیغامونه لرو. په یو شمیر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلان له زده کړو وروسته د ژوند کولو په اړه اندېښنې لري. هغوی دا کوي له هغه وروسته چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي کورنیو یې افغانستان پرېښی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي.
مشکلې اومدی کې بعد از ختم تحصیل
هغه ځوان چې درې کاله وړاندې لډیرو هیلو او ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی وارث وای اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي. وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي، خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه کې د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري.
شخصا خودم به عنوان یک کسی که اینجا دانشجو هستم، فامیلم بعد از سقوط نظام داره.
زه خپل چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په روسیې په افغانستان نه ووتله، هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم. که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، هلته څه وکړم؟ او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي؟
بیرون از افغانستان بمانم چی خواهد شد؟
د وارث اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمیږي. عادل هم چې په بنګلادیش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصله ده، ورته اندېښنه لري. عادل وایي دا چې عمر یې له 13 پورته دی، هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلی دیتا اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
د شرایطو قرار درم،
داسې شرایطو کې هم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم، نه هم خپل کورنۍ سره یو ځای کېدلای سم. زه یوازې درې کاله د بنگلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم،
اقامت او شوم.
د افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو، خو د دې وزارت وین احمد تقید راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
د راپورونو په اساس په وروستیو سیلابونو کې 3390 کورونه ویجاړ شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې دي، خو د لوګر اوسیدونکو وایي چې له دوی سره مرستې نه دي شوي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ رادیو ته ویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بستری پرشونه، یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري.
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه غوښتنه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي، دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي، او په حال خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدین زیات اړتیا د دیولس غربت ویل دي، سیلاب زپل دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وری عنایت الله شجاوی د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر موږ ته کړی ده د خلکو پیشنهاد کړی په دې ارتباط، یقینا هغه علاقه چې ده د سروت خانه ده، هغه استقامت کېدلی شي در وخت لپاره سیلابونه راشي، هغې دپاره مو تصمیم دا شیدی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د نظمدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره.
د اکست په سلور وشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
و مو وردل چې د لوګر اوسیدونکو چې ورستۍ او سیلابونو ځپلي وایي مرستنه دي ورسره شوی. تیر ورځ د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې 132 تنه وژل شوی او تر 250 ډیر کسان ټپیان شوی، خو په دې اړه یې تازه ارقام له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو، زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ، راسئ ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ ستاسو سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهدا پوښتنه وکړئ. تش خو موږ څه په امرنه خپل ترواسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی، نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي. ملامت هم نه دي بېچارهګان کستونه یې وچ کلک سوده. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ، پر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د لیرې کې د کړي عبدل لی ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لی راپورټ ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. او بو ولا ډیر دي څنګه چې دي څنګه نه څه یا کولای کم دي څه یا کولای کم دي خاله ډیر څه ولا دي څه بس ما بس نه بس نو دا لګر ته درم دغه لرم چې نو دا نو لاس نه نو څه خبر ته. السلام علیکم.
علیکم. د هرات ولایت کمپ ماجرین آزادۍ راډیو کوم. زموږ دغه کمپ ماجرین د شرایط سازو رګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت په خوا ماسات پای استوجونه کیږي. دغه چې طالبان راغلي دي، موږ خلک بې کومه کړو، بیا الفقات ورسو او ماسسات ماسات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مو ورسره کړو. نو زموږ د دغه چکورو چارواکو څنګه وو ته دغه عمارت مسؤولانو څنګه دغه غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ ماجرین په خوا ته دی لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د غږ سره مخ دي، نه لري چې دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دغه زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
خو د هغو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې له موږ سره یې شریک کړي. تاسو هم کولای شئ کچیرې ستونزې لرئ له ازادي راډیو سره یې شریکې کړئ، موږ یې تر مسؤولو چارواکو رسوو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست رادیو ترڅنګ خبرونه پر وی پاڼه هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. لګورسته درسي سات خبرونه پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدله شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې وژل شول. په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، راغلي چې دوی لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې د کابل په میدان کې برید وکړ او د دیارلسو امریکایي سرتیرو تر څنګ یې 100 افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نه شي. د ایران کیشیر هوایي شرکت افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړې. د ځینو ایراني رسنیو په وینا دغه شرکت لومړی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علي رضا حجزاده وویل دغه هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 500 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انتونیو ګوټریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرون د دغه هیواد د جنوب په بادکان سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولې. په شکمنو کسانو کې یوې د ابو نور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلوالې غلاوې کړي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوع سیمو کې د اکسونو اخیستو په تور د یو جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت آزاد اروپا راډیو د ایران څنګ فردا ته د جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه، خو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه شپږ شپېته کلن سړی لیوي میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
نو درنوز د کونکو السلام علیکم لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلست د نن ورځې په خبرونه کې د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي درنوز د کونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي زو او د درس دوام له خونکو اورو
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري وضعي حرکت او انتقالي حرکت لومړی وضعي حرکت ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړه کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي د ځمکې واټن للمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري چې نږدې واټن یې یو سل اووه څلوېښت میلیونه کیلومتره دی او ډېر لرې واټن یې یو سل دوه پنځوس میلیونه کیلومتره دی د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې دېرش کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي په لاندې تصویر کې تاسې وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي پسرلی دوبی منی او ژمی
دوم ټولګي درنوز د کونکو له استاد مو واوریدل چې للمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې یو سل اووه څلوېښت میلیونه کیلومتره دی
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ
راډیو دا تم ټولګي درنوز د کونکو ته خراغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو درنوز د کونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچراو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه دیږي زو او د درس پورا بیان له خونکو اورو
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لړلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرتا ده د دې لویو وچو شمال خواته شمالي کنګل سمندر جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه د اورال سین د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیله شوې او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه 6,22,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري.
کچیری تصویر ته وګورو. په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي. او د خپل زیات او بو سره د اطلس په سمندر کې تویږي.